ستړي مشي دا مشال ریډیو د درو بجو په دې خبري غړي چې زما مجید بابر د خبرونو د ویان دی مری حامد زاده او تکنیکی ملګری نودری نه کې هریو سلامونه ومني. د افغانستان پارلماني وفد رحمان رحماني چې د ولسی جرګې مشر دی د هغه په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسیدلې ده. د خبرونو د سر موجوده د دې ترڅنګ د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو او د حکومت ترمنځ تاوده بیان بازی روانه ده. د دې خبرونو یو برخه جوړي د خبرونو په اوږدو کې به شننې تبصرې او یو شمېر نور راپورونه هم وړاندې کوو. خو لا څه مخکې خبرونه د ملي حامد زاده نه
السلام علیکم تر ټولو اول پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. د مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم عمران خان د کیپټن صفدر گرفتارۍ لپاره په پولیسو د فشار په کیس کې تورن کړی. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره رايو لوړ پوړي پلاوی اسلام آباد ته رسیدلی او د رویټرز یو تجزیه ښایي چې په یورپ کې د کورونا وایرس وبا دویم لهر په پوره زور سره روان دی. تفصیل: د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی تور پورې کړی چې د ګوند د سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل د استخباراتو اداره آی ایس آی او رینجر سواک د وزیر اعظم له امر پرته هیڅ کار نشي کولی. د اکتوبر په 13مه د اپوزیشن ګوندونو پاکستان جمهوري تحریک په کراچۍ کې جلسه وکړه چې تر هغې وروسته پېشمنی مهال امنیتي سرتېرو په هوټل په چاپه کې د پخواني وزیر اعظم نواز شریف زوم محمد صفدر ونیو. په نوموړي تور دی چې پر هغه ورځې په کراچۍ کې د پاکستان بانی محمد علي جناح د مزار سپکاوی کړی خو هغه ردوي. تر عباسي وروسته د اطلاعاتو او خبرونو د چارو وفاقي وزیر شبلی فراز بیګا خبریالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په خدمت دو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونه کوي. د افغانستان پارلمان یا ولسی جرګې سپیکر رحمان رحمانی سره له یو لوړ پوړي پلاوی نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان د چارواکو په وینا ښاغلی رحمانی او وفد پی د صدر عارف الوی او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو ترڅنګ به په اسلام آباد کې د پاکستان او افغانستان د تاجرانو په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون کوي. تر دې وړاندې د افغانستان د روغې جوړې عالي شورا مشر عبدالله د سپتمبر په پای کې د پاکستان دوره کړې وه. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر دولسم جمعات پورې انجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. د خزانه سیکرټري نورالحق بلوچ پرون مشال ریډیو ته ویل د دې کار مقصد انجونه د زده کړو دوام ته هڅول دي، ځکه چې په وینا یې له ابتدایي ښوونځي متوسط او بیا اعلی ثانوي سکول پورې د جینکو زده کړې اغېزمنې شوې. بلوچ ویل حکومت په یو پلان کار پیل کړی چې ورسره سم به د موبایل ټلیفون سیم کارډونو له لارې له شپږم تر اتم جمعات پورې انجونو ته هر میاشت 1500 د نهم او لسم جمعات زده کوونکو ته 1000 او د یو لسم او دو لسم ټولګیو انجونو ته 1000 روپۍ ورکوي. بلوچ البته د دې مالی مرستو د پیل نیټه ونه ښودله. په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټي به د اکتوبر په 24مه بحال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په یو خبر پاڼه کې د بی آر ټي ویان په حواله ویلي دي چې د ټولو بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبول او په سړک یې د چلولو ازموینې شوې دي او د ښار اوسېدونکو به ترې د اکتوبر له 24مه یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي. مخکې د بس سرویس بحالولو نیټه د اکتوبر 15مه ټاکل شوې وه. په خبر پاڼه کې پر ولس غږ شوې چې په بسونو کې د ماسکونه لازمي اچوي او د ښځو ماشومانو مازورانو او مشرانو پر چوکیو له کیناستو دې ډډه وکړي. د رویټرز خبری اژانس یو شننه ښایي چې په یورپ کې د کورونا وایرس دویم څپه په پوره زور سره روانه ده چې په تیرو لسو ورځو کې کیسونه دوه چنده زیات شوي دي. د رویټرز له خبر سره سم د اکتوبر په 28مه په یورپ کې په لومړي ځل د ورځې په حساب د کورونا وایرس کیسونه تر 200,000 زیات ریکارډ شول. په یورپ کې هسپتالونو باندې بوج زیات شوی دی، که څه هم په هسپتالونو کې د کووډ 19 ناروغۍ د علاج لپاره د خلکو د داخلېدو کچه د شپږ میاشتې مخکې حالاتو پرتله له نیمایي هم کمه ده. په یورپ کې هسپتالونه اوس په راتلونکو هفتو او میاشتو کې خرابترو حالاتو ته تیاری کوي. په چک جمهوریت کې چې اوس په یورپ کې له وایرس تر ټولو زیات ځپلې هیواد دی، د دویم ځل لپاره ټول بند عملي شوی. د چک ریپبلیک حکومت هغه پلان منظور کړی چې له مخه به د نیټو او یورپي ملکونو شاوخوا 300 پوځي طبي کارکوونکي د کورونا وایرس مریضانو په علاج کې مرسته کوي. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، خبرونه درته زمونږه همکاري مری حامد زاده وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي: د د افغانستان یو وفد یو پارلماني وفد اسلام آباد ته رسیدلی، حال به نیخ په نیغه واوري. د دې ترڅنګ د پاکستان اپوزیشن وایي چې عمران خان د چادر او چاردیواره خیال نه دی ساتلی، خو حکومت دا تورونه ردوي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم صفدر ہیں.
د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد ادارې نکټا ویلي دي چې په پېښور او بلوچستان کوئټه کې د ترهګرۍ امکانات دي، خو بلخوا اپوزیشن چې په 15مه نیټه یې جلسه ده هغه وایي
زامیه په خپل وینا باندې دوی موږ سره رابطه وکړله چې باید موږ ته سټېډیم درکوو. اوس په دا جلسه په 15 تاریخ د اکی چوک بجا باید سټېډیم باندې کیږي.
او د سوات کروندګر وایي چې د زیتونو ونې ډېرې ګټورې.
2006-07 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولي، بوس الحمدلله تصویرې غټ غټ ونی دي.
قبایلی سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، زموږ دا خبرونه هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د افغانستان یو پارلماني وفد د افغانستان د ولسی جرګې د مشر رحمان رحماني په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسیدلی دی. د دغې وفد ایجنډا څه ده، دغې ته کې راتګ یې څه معنی لري، او د دې ترڅنګ د دوی د ملاقاتونو ترتیب او تفصیل څه دی؟ ورو اسلام آباد ته زموږ همکار طاهر خان په دغو ټولو پرمختګونو نظر ساتي. هغه نه پوښتنه کوو، ستړی مشي طاهر خان.
ډېره مهرباني، ستاسو شکریہ.
طاهر خان، کاول خوددار ته وایي چې دا پارلماني وفد اسلام آباد ته کله رسیدلی دی، څومره غړي دي، یو ایجنډا څه؟
شاوخوا یوه نیمه بجه د افغانستان د افلاوي چې ولس د پارلمان غړي پکې دي. مشري د افغانستان ولسی جرګې یعنی قومي اسمبلی د هغې مشر سپیکر میر رحمان رحماني کوي، او د نن هم د پاکستان وزیر اعظم سره ویني، او د پارلمان د پاکستان هغه ودانه ته ورځي، او التبیا د پاکستان چې کوم د قومي اسمبلی مشر دی سپیکر بیا ست کیسر سره به هم نن د دوی غونډه وی، او ملمستای هم دا د سفر بنیادی چې کوم مقاصد دي هغه دلته اسلام آباد کې چې د قومي اسمبلی چې کوم سیکریټریټ هغه هم دا د چر دواړو هیوادونو د پارلمان او د پارلماني رولو ترمنځ تعلقات او اړیکې، بیا خاص کر د پارلمان ترمنځ د دواړو داغي ترمنځ تعلقات او رابطې به زیاتول. مخکې به اکثر داسې سفرونه وو بیا چې کله تعلقاتو کې به مشکل پیدا شو نو د پارلمان د غړو سفرونه هم کمزوري شوي، دا ډېره موده پستا سفر کیږي. او سبا د اسلام آباد سره نږدې بوربن کې د دواړو غاړو د سپیکرانو په مشرۍ پلاوي وفود اغیب رسمی خبر هم کوي چې دا سلاري چاره ولټوي چې د پارلمان د غړو تګ راتګ هغه زیات شي، ځکه چې داسې یو نظر پښته چې منتخب خلک وی او د اغیب خپل حکومتونو باندې هم یو نفوذ وی، اثر وی، یو دبو هم کار نه کوي چې پالیسو باندې سرغور. بل د دې پلاوی یو مهم چې کوم دلته دا شپږ ورځې به دا د افغانستان د پارلماني وخت په پاکستان کې وي. دلته په اسلام آباد کې د ګل د ورځې دوه ورځنی کانفرنس د پاکستان او د افغانستان د تاجرانو او د سوداګرو چې هغه کې به دا پلاوی شرکت کوي، او د افغانستان چې کوم تجارت وزیر دی هغه هم په دې کې ګډون کوي. نو دا اوري بنیادی مقصد به دغه تجارتي تعلقات او ترانزیت تجارت کې کوم د افغانستان ته سوداګر اکثر شکایت کی هغه موضوعی وزیر اعظم عمران خان هغه ته هم چې کوم ورنه غونډه وینا کینو. بهرحال د سفر اهم دی، او بنیادی مقصد د خلکو او دولسونو هغه ترمنځ هم تګ راتګ او خبرې زیاتول دي.
طاهر خان کلن غونډه راته وایي دا سلسله د بهیر مخ کې هم پارلماني غړي بعد پاکستان د پارلمان غړي بتلو چې د ټولو ګوندونو غړي به پکې او د غسی د افغانستان بیا دا سلسله ودرېدلې و. کلن غونډه راته وایي طاهر خان، آیا د هاغه تګ راتګ او د هاغه په دغه ترمنځ ډېری پریکړم شوي وي، ډېری لوزنامې هم شوي وي، دا آیا تسلسل دی کنه دا په نوي بلنه باندې راغلي دي او دا یو دوباره تکرار دی؟
دا نوې پرمختګ دی، ځکه چې په ماضي کې به په پارلیمانونو کې هغه یو فرینډشپ ګروپ ورته وي د دوستۍ یو ګروپ ورته وي د دواړو غاړو هغه سلسله ختمه شوې ده. اوس د پاکستان د قانون سمې سپیکر دا د دغه خوا نوې کوششونه شروع شوې دي چې هغه څنګه چې تاسو اشاره وکړه په ماضي کې به ډېر تګ راتګ و هغه ډېر زیات کمزورې شوې دي او دا د دې حکومت کې د دونیم کال چې تقریبا د عمران خان د حکومت شو د پی ټی آی د حکومت دا ورنۍ سفر د افغانستان د پارلیماني د پارلیماني دغه رنګ د پارلیمان د مشر اورنۍ سفر د پدې حکومت کې مخکې کم سفرونه شوي چې تعلقات ډېر خراب وو. دا یو نوې پروسه شروع شوې ده او به کتل شي چې څنګه دا پر مخ ځي او آیا د دوی د تګ راتګ کې څنګه د حکومتونو په اړه باندې دغې د پالیسو په اړه باندې څومره نفوذ او اثر وي.
ډېره ډېره مننه طاهر خان اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی
تبصری شننی خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانی او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شي.
مشال ریډیو ته وګورئ د معمول نشریات تر اوسه تاسو په هم د سر راپور تر راغوم. د اپوزیشن مسلم لیگ نواز یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې په کراچۍ کې د اکتوبر 13 تر جلسې وروسته شپې مهال له هوټل د پخوانی کیپټن محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره پر پولیسو د فشار اچولو په قضیه کې د هیواد وزیر اعظم عمران خان ککړ ده. نو موري پرون ماخام خبريالانو ته دا خبره وکړه. بلخو حکومت د تورونو ردوی او په دې اړه باندې تفصیل د موږ همکار غلام غوسره لري.
د مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په اسلام آباد کې د اکتوبر په 28مه په خبری کانفرنس کې وویل چې په کراچۍ کې د پاکستان جمهوریت تحریک د جلسې وروسته د کیپټن صفدر د نیولو په سر د راپورته شوی حالاتو ذمہوار د هیواد وزیر اعظم عمران خان دی، ځکه چې په قانوني چوکاټ کې استخباراتي اداره ISI او د رینجرز ځواکونه د هیواد د وزیر اعظم د حکم تابع وي.
وفاقي ادارو نے صوبے کے سب سے بڑے پولیس افسر کو رات کے دیرے میں اغوا کیا.
وفاقي ادارو د صوبې تر ټولو لوی افسر د شپې په تیاره کې وتښتولو او د مقدمه درج کولو لپاره یې په هغه فشار واچولو. د ISI او رینجر ځواک دواړه ادارې د وزیر اعظم د حکم تابع دي. د وفاقي ادارې د وزیر اعظم د امر نه بغیر د بل چا تابعداري نه دي. هم وزیر اعظم دوی ته دا امر ورکړی چې د چادر او چاردیواری تحفظ دی پامال کړی شي.
ملک وزیر اعظم نے حکم دیا کہ چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا جائے.
شاهد خاقان عباسی زیاته کړه چې دا ډیره سنجیده معامله ده او عدالتونو له هم د سین په پولیسو د غیر قانوني فشار اچولو نوټس اغستل پکار وو.
صوبے کی اتھارٹی کو چیلنج کیا گیا، صوبے کے افسران کو اغوا کیا گیا.
د صوبے واک چیلنج کول او افسران اغوا کول معمولی خبر نه ده. وزیر اعظم لبا د دې جواب ورکول وی. وزیر اعظم چې د خپل عہدې کوم حلف پورته کړی وو نو هغه دی ولولي، نه یوازې خپل حلف یې مات کړی بلکې افسرانو ته یې هم د خپل حلف یا سوګند د ماتولو امر ورکړی. د صوبې او وفاق د ادارو ترمنځ یو تصادم دی او پوس پکې هم ملوث کړی شوی دی، نو فیصله به څوک کوي؟
فوج کو ملوث کر دیا گیا ہے، یہ فیصلے کون کرے گا؟
خو بلې خوا ته بیا د شاهد خاقان عباسی د دغه سرګندونو سمدستي رستو د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراس په خبری کانفرنس کې د سند په پولیسو د فشار اچولو په معامله ډیری خبري اونه کړې. خو هغه د مخالف ګوندونو د احتجاجي تحریک په لړ کې وویل چې حزب اختلاف په هیواد کې د بې یقیني او بې ثباتۍ د خورولو هڅه کوي او د عمران خان د حکومت د کامیابۍ نه په یره کې دي.
یہ سمجھتے ہیں کہ چادر اور چار دیواری صرف مریم
دوی یوازی د مریم صفدر په اخلا د چادر او چار دیواری د حرمت خبره کوي. آیا د دوی نه هغه وخت هیر دی چې په ماډل ټاون کې په حامله خزو ډزی کړی وي؟ هغه وخت د چادر او چار دیواری تحفظ چیری وو؟ دا محل په پاکستان کې معیشت په خلوري روان دی. خوستاسو د دې سیاسي ډرامې مقصد دا دی چې که د تحریک انصاف حکومت یا عمران خان کامیاب شو نو ستاسو سیاست به د همیشه لپاره ختم شي.
عمران خان اگر کامیاب ہو گیا تو آپ کی سیاست تو ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
په عین حال کې د پاکستان په سینیټ کې هم تیر ورځ د حزب اختلاف لخوا د مخالف ګوندونو مشر راجا ظفرالحق د یو قرارداد په وړاندې کولو سره غوښتنه کړې ده چې په سند کې په پولیسو د فشار اچولو لپاره دی د سینیټ په غړو مشتمله یو کمیټې جوړه کړي شي۔ د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف سینیټرانو په دې وجه د سینیټ د کمیټې د جوړولو مخالفت وکړو چې د سند د صوبایي وزیرانو یو کمیټې د دغه واقعیاتو د پلټنو لپاره جوړه شوې ده او د پوز مشر هم د پلټنو امر ورکړی۔ په سینیټ کې په دغه اړه د تود بحث وروسته د دغه معاملاتو د پلټنو لپاره د کمیټې جوړولو خبره د سینیټ د قانون کمیټې ته وسپارل شوه۔
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي۔
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکي
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ۔
مشال ریډیو دا سیو لیکي
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او۔
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ۔ اوریدونکو، په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نیشنل کاؤنټر ټیرزم اتارټي نیکټا له لوري ویل شوي دي چې په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو امکان دی، ځکه د تحریک طالبان پاکستان په دغو ښارونو کې د ترهګرۍ منصوبې جوړې کړې۔ بل لور ته پاکستان جمهوری تحریک وایي چې د دغه ډول ګواښونو نه ویریږي او په 25 اکتوبر به په کوټه کې جلسه کوي۔ نور حال د کوټې نه ایوب تل راکړي۔
په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد ادارې نیشنل کاؤنټر ټیررزم اتارټي نیکټا لوري د اکتوبر په 2 نیټه په جاري سوي یو رپورټ کې ویل شوي دي چې د تحریک طالبان پاکستان لوري په کوټه او پېښور کې د ترهګرۍ د پیښو د رامنځته کېدو خطر اوس هم شته۔ نیکټا د حکومت څخه په کوټه او پېښور کې د سختو امنیتي ګامونو د پورته کولو غوښتنه کړې ده۔ د نیکټا لوري د رپورټ په داسې وخت کې ورکول شوی دی چې د اکتوبر په 25 نیټه د حزب اختلاف د ګوندونو د اتحادیې پی ډی ایم لوری په کوټه کې جلسه اعلان شوی ده۔ د نیکټا پر دې رپورټ باندې د حزب اختلاف لخوا ویل شوی دي چې دوی د دغه ډول دمکیانو څخه نه بیریږي، ځکه چې د ولس د ځان او مال حفاظت کول د حکومت ذمہ‌داري ده۔ په دې ترڅ کې تیر ماښام د پی ډی ایم د صوبایي مشرانو یو غونډه په کوټه کې وشوه۔ وروسته یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د پیپلز ګوند صوبایي مشر اجی علي مدد جتک ویل چې کله هم د حکومت په ضد په تیرو وختو کې تحریکونه پیل شوي وو، نو هغه وخت هم دغه ډول کیانی وہ مخترا غلوے
تھریٹ جو ہے نا، یہ ماضی کی حصہ ہے۔ ہمیشہ اس طرح کے جب حکومت کے خلاف
دی پیپلز گوند بلوچستان صدر اجے علی مدد جتک وائی چترٹ یا دمکیانی د تیرو وختو برخه ده۔ ہمیش سے دلتا دا حکومت پر ضد تحریکونه پیل کیجی، نو دغه ډول افواوی یا گنگوسی خپریږي، خو د ریاست ذمہ داری ده چې هغه د ولس تحفظ وکړي، ځکه چې ریاست چې کومو ادارو ته تنخواه ورکوي په کار دی چې هغه خپل ذمہواری پوره کړي۔ په یاد شوی غونډه کې پریکړه شوی ده چې د پی ڈی ایم لوري به د 25 اکتوبر جلسه اوس دا کی چوک پر ځای د کوټ په ایوب سټیډیم کې کیږي۔ په دې ترڅ کې د غونډې برخوال او د اومی نیشنل ګوند مرکزی جوائنټ سیکرټری رشید خان ناصر و مشال ډیډو ته وویل چې دوی لا لمخه ډیپټی کمشنر کوټ ته د جلسې لپاره د ایوب سټیډیم غوښتنه کړې وه
چې نن په خپل د انتظامی رابطه وسوله چې دلته په ښار کې ټریفیک ګډوډ سي ډیر بدل وي، په روډ باندې جلسه ده، دوی ورځې په ښار ټریفیک ډیسټرب وي، لہذا کته غواړي موږ په ایوب سټیډیم کې اجازه درکو، موږ ټوچ موږ اول ورځ ایوب سټیډیم غوښتي، نو بدل د انتظامی په خپل وینا باندې دوی موږ سره رابطه وکړه چې بای موږ ته سټیډیم درکو، نو اوس په دا جلسه په 15 تاریخ د اکی چوک بجا په ایوب سټیډیم باندې کیږي۔
د دې څخه لمخه د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وی و خبري کانفرنس ته په کوټه کې وینا کړې او ویلې دي چې د پی ڈی ایم لوري د اکتوبر په 25 نیټه چې کومه جلسه په کوټه کې کیږي، دغه د حفاظت لپاره به ټول انتظامات تر سره شي، ځکه چې د ده په وینا صوبایي حکومت د جلسې په لار کې هیڅ ډول خنډ اچول نه غواړي۔
امنی جلسه گاه سمیت راستوں کے سب کی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔
د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میر زیا لانګو وای چې د جلسې پر مهال د سکیورټی لپاره او ټولو ادارو ته ویل شوی دی چې هغه د ټولو ګامونو پورته کړي، او چې کوم سیاسي مشران د سړک د لارې په جلسه کې د ګډون لپاره وکوچ تراځي هغه ته به ډیپټی کمشنران سکیورټی ورکوي۔ پر دې سربیره د پی ڈی ایم وزای مشران ته ویل شوی دی که دوی نور سکیورټی غواړي نو هم حکومت حکومت ورته چمتو دی. د پښتنې په جواب کې شاغل لانګو زیاته کړه چې د جلسګا تر څنګ د جلسګا په لور تلونکي ټول لارو باندې به د سکیورټي ټینګ انتظامات وسي. بل لور ته د پی ډی ایم د مشرانو و بلوچستان ته د راتګ لړۍ به د نن څخه پیل سي. د جمعیت العلما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان به نن د سړک د لارې د سکر څخه وکلا ته راځي او سبا به کوټې ته رسیږي. دغه ډول به د مسلم لیگ نون مرستیاله مشره میرمن مریم نواز د شنبې په ورځ د لاهور څخه جهاز کې وکټ تر رسیدي. امکان دي چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو به د اتوار په سهار وختي کې وکټ تر ورسیږي.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
د بلوچستان حکومت د سکولونو او کالجونو د نجونو سره د مالي مرستو په خاطر میاشتنی وظیفې یا پیسې اعلان کړي دي. د حکومت په وینا د دې ګام موخه د زده کړو دوام ته د نجونو هڅول دي. ځینو میندو او پلرونو د حکومتي اقدام ستاینه کړې خو ځینې نور بیا د زیاتو پیسو غوښتنه کوي. په دې اړه تفصیل احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
د بلوچستان حکومت اعلان کړی چې له شپږم ټولګي څخه به تر دولسم ټولګي پورې زده کړې ترلاسه کوونکو نجونو سره مالی مرستې کوي. د بلوچستان د خزانې سکرټري نورالحق بلوز د اکتوبر پر 22مه مشال رادیو ته وویل چې له شپږم ټولګي څخه تر اتم ټولګي پورې له نجونو زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1500 روپۍ، د نهم او لسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 800 روپۍ او د یولسم او دولسم ټولګي له زده کوونکو سره به د میاشت پر سر 1000 روپۍ مرسته کوي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره د کال پر سر 1.2 روپۍ په پلان کې نیولي چې د سرکاري میډل، های سکول او کالج ټول نجونو زده کوونکو ته ورکول کیږي چې شمېر شاوخوا 1,00,000 دی. نوموړي وایي چې د دې ګام تر شا یې مقصد ښځینه زده کوونکي د زده کړو جاري ساتلو ته هڅول دي، ځکه د ده په وینا هلته له پرایمري سکول څخه میډل ته، له میډل سکول څخه های ته او له های څخه بیا کالج ته د نجونو زده کوونکو د تعلیم جاري ساتلو رجحان اغېزمن شوی دی.
ایک تو ٹرانزیکشن ریٹ ٹھیک ہو جائے گا اور دوسرا یہ کہ کوالٹی ایجوکیشن کی، کیونکہ
یو خوابہ دو تعلیم جاری ساتل و شرح خشی او بل خوابہ معیار پر مخ لاڑ شی. منگ با ہر شپگ میاشتی عروس تا دا باوری کو چی معشوما تعلیم جاری و ساتی او نورو کلاسونو تا پر مختق کوی.
نورالحق بلوز زیاتوي چې دوی دم ګړې پر یو پلان کار کوي چې دغه پیسې څنګه د موبایل سیم کارت لالارې نجونو زده کوونکو ته ورسول سي. نو له هغه وروسته به د مرستو دا لړۍ پیل کړي. هغه زیاته کړه چې اوس مهال دا مرستې د دوو یا درو کلونو لپاره په پلان کې نیولي، خو هیله مند دي چې دا نور هم دوام ومومي. بلخ د بلوچستان د تعلیم سیکرټري شیرخان بازی وایي چې له دوی سره په دې کار کې هیڅ مشوره نه ده سوې، خو د ده په وینا بیا به هم د دې اقدام د نجونو زده کوونکو پر تعلیم او د تعلیم پر نتایجو مثبت اغیز ولویږي.
بچان چې داخل سی په پرایمری سیکشن کې هغه د یو کال دوه کال بعد برته تقریبا یو غټ تعداد چې 10% 10% برته سکول پریږدي. هغه وجه دا ده چې بلوچستان خو ډیر غریب یو فیډریټینګ یونټ دی او په بلوچستان کې دننه بیا داسې لری علاقې دي چې چیرې هلته د 10 کاله جنګ و جدل و انسرجنسی وي. نو بیا دا کووډ چې رالی، کووډ خو بیا نور د سوشیو اکانومیک تباهي وکړه. نو د دې وجه دا غو ډراپ اوټس موږ ډیر زیات په تیزی سره روان دي. کدا وظیفه را شروع شي دا ډراپ اوټ برکاو شي.
نوموړي ذاتوي چې بلخوا په بلوچستان کې لس لکه ماشومان له سکولونو بهر دي، نو په دې اقدام سره به نوي ماشومان هم د سکولونو خواته راغب سي. د بلوچستان په خانوزی سیمه کې د اتم ټولګي د ویز د کوونکو انجلۍ مور رفعت کاکړ وای د حکومت لخوا د مرستو اعلان به د دوی ځینې ستونزې ورهوارې کړي.
د حکومت له طرفه سرکاري شونځ کې د ماشومانو د پاره 1500 میاشتنی زما په خیال ډیر ښه اقدام دی. کم از کم د ماشومانو د مور پلار د پاره د غټ سہولت دی. د موټر یا د سوزکی کرایه ادا کوونکو کې کومک دی.
خو د پښین په بلوچستان سیمه کې د دروز د کوونکو نجونو پلار خلیل الرحمن بیا وای چې د ګرانۍ په روان دور کې د مرستې دا پیسې ډیری لږ دي.
دا د حکومت بلوچستان ډیر ښه اقدام دی، لیکن چونکه مہنگائی دونه ډیر ده، کدا پیسې څه زیات سي نو بیا به د یو کښنی یو کار بم پوسی او د کښنی اوسل اب زای بم پوسی.
د بلوچستان د تعلیم څانګې له معلومات سره سم په ټوله صوبه کې دا مهال 4,909 سرکاري سکولونه سته چې 6,000 هلکان او 4,000 نجونې زده کړې پکې کوي. پر دې سربیره 2200 شخصي سکولونه هم شته چې 15,100 زده کوونکي درس پکې وایي. بلخوا په دې صبح کې 9 سرکاري او 9 شخصي یا پرایویټ کالجونه هم شته.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
روزنه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورزو سواد ته په سواد کې د زراعت او تحقیقاتي مرکز پوهان دوای چې ملکان ډویژن کې د زیتونو پیداوار لوی موقع دي، خو د زمیدارانو ورته پام نشته. بل خو زمیدارانو وایي چې دوی ته د زیتونو پیداوار زیاتولو لپاره د حکومتي مرستو ضرورت ده. په دې اړه مشال ریډیو خبريال نیاز احمد خان دا راپور راکړي.
زو دا تقریبا د شپږو وو کال نه زو د زیتونو زمیدار کوم.
د سواد په بریکوټ د جګرام کې کروندګر شهاب الدین چې په باغ کې د خونانو په ونه کې شاختراشي کوي وایي چې شپږ کال وړاندې په ځنګلي خونانو کې د زیتونو پیوندکاري کړې وه، اوس ترې هر کال په منونو زیتون ترلاسه کوي.
2006 کې یو پروجیکټ راغلی او هغه دا تجرباتي طور دا زیتون دا قلمونه لګولیو. بوس الحمدلله تاسو یې غټ غټ ونی دي، ښه کامیاب دي. دلته پسواد کې خډیر دغه د پخپاسانه کې ځنګلي ډیر زیات ځنګلي دغه د زیتون دي. په کار د چې دا قلمیان شي نو ډیرو خلکو ته به پیدا ورسي، ډیر قیمتي دغه دی. ما تقریبا 300 بوټي لګولې، نورم د لګې هم لګوم. تقریبا دا 300 ونه کای دغه 10-15 من پورې زیتون کای 30-40 کیلو تیل کای.
د بریکوټ یو بل تن رحیم شاه چې د ټریول ایجنسی کار کوي وایي چې د مشغلې په توګه کلی کې د خونانو په ونه کې د زیتون بوټي لګولې ول، اوس ته د خپل کور ضرورت لپاره اچار او تیل ترلاسه کوي.
زمونږه حکومت چې ده هغه د خلکو رهنمایي وکي، خلکو له سہولیات ورکي، دا خلکو لا ٹریننگ ورکی پراپر. نو زمونږ په دې علاقه کې په کروڑا ونی دي چې دغه چې دنه په دې کې پیوندکاری وشي د خونانو په دې ونو کې چې کم دینو دا به زمونږ د ملک په اکانومي باندې یو ډیر ښه اثر پرې باسي. مونږ لبا پیور تیل ملاو شي د خوراک، مونږ لبا اچار ملاو شي، او دویم دا چې دا به دومره ډیر شي چې دا به بیا مونږ ایکسپورت کوو.
پمنګور کې د زراعت محکمې تحقیقاتي مرکز کې د اجناسو څخه تیل وستون کې ماهر ډاکټر فیاض احمد وای چې ټول ملکن ډیویژن سیمې د زیتونو پیداوار لپاره ډېری خدي او زیتون یو ګټور فصل دی.
ملکن ډیویژن چې وګورو سردار زیتون لپاره بهترین دغه رې د دې چې کوم انوایرمنٹ کې فرندلی دی، کړه انوایرمنٹ دوست ورته وایو، ځکه دا چې په هوا کې څومره کاربن دی سر ټول جذب کوي او موږ ته هوا صفا کوي. یو کړه دې دغه دغه بل زیتون سر ته صفا ته ریزیکا په قران مجید کې و پھیری راغل دی، اذر انسان د فرار به انتهایی ډیر خدای. نو موږ وایو زمیدار ته چې په ملکن ډیویژن کې اسپیشلی په سواد کې د زیتون کروندو خامخو کوي او د سواد ته بوهاره لپاره بالکل فټ دی.
ډاکټر فیاض احمد زیاتوی چې د زراعت محکمه په دغه لړکی وخت په وخت د زمیدارو مرستې کوي، ورته د زیتونو نه تیل وستو ماشين هم لګولې.
دلته اکسپشن ماشين لګول دی، زمیدار هم له خونان راوړي خو پای کې سر چې موږ وګورو نه تیل پرسنټیج ریکوري ډیره کمه را تیل چې کم ریکوري په کار زمیدار ته. اوس موږ زمیدار ته په دې طرف باندې راغب کوو او آگاهی ولور کوو چې هغه په کې بهترین اقسام ولګي پیونکاری کې. موږ سره مرسته کوو، زموږ سره مخ قسمونه دي چې په کم کې زیات اقسام د تیل لپاره دي.
ډاکټر فیاض زیاتوی چې د زیتونو خپې پیداوار لپاره کچری کروندګر نوی بوټي لګوي یا د خونانو په ونه کې پیونکاری کوي، هغې نه وړاندې دي د زراعت پوهانو په هدایتو عمل وکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شبکه.
تاسو مشال ریډیو ته وګی پښتونخوا کې درنی می بجی کیدونکې دي. د خبرونو لنډیز د ملي حامیر زاده ناور.
د اپوزیشن مسلم لیگ نون یو مشر او پخوانی وزیر اعظم شاهد حقان عباسی تور پوری کړی چې د ګوند سیاستوال محمد صفدر د گرفتارۍ لپاره په پولیسو په فشار اچولو کې د وزیر اعظم عمران خان لاس دی. عباسی پرون په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویل د استخباراتو اداره او رینجرز واک د وزیر اعظم د امر پرته هیڅ کار نشي کولی. تر عباسی وروسته د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر شبلی فراز بیګا خبریالانو ته ویل چې اپوزیشن د عمران خان له بریا یره لري او سیاست یې په ختمېدو دی، نو ځکه دا ډول څرګندونې کوي. د افغانستان د پارلمان یا ولسي جرګې سپیکر رحمان رحماني سره له یو لوړ پوړي پلاوي نن د پاکستان مرکز اسلام آباد ته رسېدلی. د پاکستاني او چارواکو په وینا ښاغلي رحماني یو وخت پیدا صدر عارف علوي او وزیر اعظم عمران خان سره ملاقاتونه کوي او د نورو غونډو تر څنګ په اسلام آباد کې د پاکستان افغانستان تاجرانو په دوه ورځني غونډه کې ګډون کوي. د بلوچستان حکومت له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې نجونو ته د زده کړو پر مهال د میاشتنو پیسو ورکولو اعلان کړی. د خزانې سکرټري نورالحق بلوچ پرون مشال ویډیو ته وویل د دې کار مقصد نجونو د زده کړو دوام ته هڅول دي. نوموړي وویل له شپږم تر اتم جمعه پورې نجونو ته بهر میاشت 1500، د نهم او لسم ټولګي زده کوونکو ته 800، د یولسم دولسم ټولګیو نجونو ته 1000 روپۍ ورکول کیږي. په پیښور کې د چټک بس سرویس بی آر ټي به د اکتوبر په 23 بیا بحال شي. د بی آر ټي بسونو د انتظام ادارې ټرانس پیښور پرون په خبر پاڼه کې د بی آر ټي بیان په حواله ویلي چې د بسونو مکمل تحقیقات د نوو آلاتو نصبولو په سړک کې د چلولو ازموینې شوي دي او د ښار اوسېدونکي به ترې د اکتوبر 23 یو ځل بیا ګټه پورته کولی شي. او د رویټرز خبري اژانس یوه شننه ښایي چې په یورپ کې د کورونا وایرس دویمه څپه په پوره زور سره روانه ده چې په تېرو 10 ورځو کې کیسونه 2 چنده زیات شوي. د رویټرز له خبر سره سم د اکتوبر په 23 په یورپ کې په لومړي ځل د ورځې په حساب د کورونا وایرس کیسونه تر 2 لکه زیات ریکارډ شول.
تاسو مشال ریډیو ته وګی ملي حمیدزاده درته د خبرونو لنډیز وړاندې کولو او ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. څه کم 2 میاشتې مخکې د پاکستان ولسمشر د یو فرمان یا آرډیننس له لارې د سند او بلوچستان په ساحلي سیمو کې په ځینو ټاپوګانو کې د پرمختیایي کارونو او ښارونو جوړولو لپاره د یوې وفاقي ادارې جوړولو اعلان وکړ. د سند حکومت او صوبایي اسمبلۍ دا کار غندلې او فرمان یې د صوبې د ځمکې د اخیستو په معنی بللی. په دې اړه باندې نور تفصیل بشیر ګواخ نورو.
د سند صوبایي اسمبلۍ د یو قرارداد په منظورولو سره د پاکستان تحریک انصاف وفاقي حکومت هغه پریکړه او صدارتي فرمان غندلې چې له مخې د سند پر دوو ټاپوګانو بونډال او ډینګي د پرمختیایي کارونو پیلول غواړي. د سند اسمبلۍ د اکتوبر په 1 په قرارداد کې وویل چې دا ټاپوګان د صوبي ملکیت دی، نو ځکه یې باید صوبایي حکومت وفاق ته پرې نږدي. د سند وزیر اعلی مراد علي شاه د دې قرارداد هرکلی وکړ او ویل چې د عین تر مخه کم ټاپو چې د صوبې د ځمکني حدودو په 2 نوټیکل میله کې واقع وي هغه د وفاق ملکیت نه وي. نوموړی له وفاقي حکومت وغوښتل چې دا صدارتي فرمان دې واپس واخلي.
ما ته وایي ولې پریشانه کیږي؟ ټاپوګان خو اسلام آباد ته نه وړو، ته خو یې یو سا پتا کې دومره همت شته؟ یو انچ ځمکه خو ته یو سا. دا ټاپوګان زموږ دي، د سندیانو دی، زه یې نشم درته پریښودلی. بیا ما ته وایي خبرې به وکړو. زه تاسو سره په دې اړه هیڅ خبرې نه کوم تر څو چې دا صدارتي فرمان واپس نه وي اخیستل شوی. په دې معامله هیڅ خبره نشي کېدلی.
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اګست په 1 په یو صدارتي فرمان کې د ټاپوګانو د پرمختیایي ادارې جوړولو حکم وکړ. په دې حکم کې راغلی چې دا وفاقي اداره به د ملک دننه په بلوچستان او سند صوبو کې د ټاپوګانو پرمختیایي چارې سمبالوي. په دې چارو کې د ښارګوټو جوړول شامل دي. د بلوچستان عوامي پارټۍ په مشرۍ صوبایي حکومت د تحریک انصاف سره اتحاد لري، نو ځکه د دې صدارتي فرمان هرکلی کړی دی، خو هلته اپوزیشن ګوندونو یې په مخالفت کې ویلي چې د اکتوبر په 15 په کوټه کې پلان شوی د اپوزیشن ګوندونو په جلسه کې به په دې اړه خبرې وکړي. خو حکومت دریز لري چې پر ټاپوګانو د ترقیتی کار سره به پانګونه زیاته شي. په سند کې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبایي اسمبلۍ غړي حلیم عادل شیخ د اکتوبر په 2 په کراچۍ کې خبرلان ته وویل وفاق د صوبایي ځمکو ترلاسه کول نه بلکې د پرمختیایي کارونو کول غواړي.
ترقیاتی کارونه روان دي، یو روپۍ هم له سند صوبې نه وځي. هر سرمایه کاری چې کیږي سندیانو ته فائده ده، نوکری به هم د سند وي او اقتصادي ګټه هم. وفاق ته به درآمدات هم نه ځي، نو ولې باید مخالفت وشي؟ هسې د سند حکومت لګیا دی خلک بې لارې کوي.
خود سند په ټاپوګانو د کار د اعلان پر سر د پاکستان تحریک انصاف او وفاقي حکومت ته د سیاسي مخالفت سربیره د ځایی کبنیونکو احتجاج هم ورتر غاړه دی. د ټولي صوبې د کبنیونکو کاروباریانو اتحادي د اکتوبر په 14مه مظاهره وکړې. ویل چې بونډال او ډنګي ټاپوګانو تعمیراتي کار به لکونه کبنیونکي بیروزګار کړي. خبریال امیر ګورو چې د بنډال او ډنګي په ټاپوګانو کې د اوسیدونکو خلکو پر ژوند ګڼ ویډیو رپورټونه جوړ کړي دي. وایي د وفاقي حکومت تر اعلان وروسته کبنیونکو او ځایي اوسیدونکو پر صوبایي حکومت فشار ډېر کړی چې د دوی دندې او د هستوګنی ځایونه خوندي کړي. هغه د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته وویل ځایي اوسیدونکي د وفاق د اعلان ته د صوبې کنټرولولو په توګه ګوري.
جو زمینی حدود ہے اس کے اندر
دی وای دا ټاپوګان د سند په ځمکنۍ حدودو کې دی. له کراچۍ ښار اورته څخه د پاسه یو غنټه لار ده. دلته خلکو دا خبره نیولې چې د صوبې دا یو برخه یا نقشه د یو صدارتي فرمان لارې نشي بدلېدلې. عام خلک چې زما ور سره خبرې شوي وای چې دا خو به سبا وفاقي حکومت د سند یو بل ضلع هم یاد کړي چې د صوبې حکومت له رضا پرته دی پکې دا کار وشي او هغه دی وشي. عام خلک د ترقېتي کارونو په وادو هیڅ باور نه لري. دلته د کبانو فارمونه دی او د کب نیونکو کاروبار دی. عام خلک وایي چې نه پر دې ټاپوګانو د صوبې او نه هم د وفاق لخوا کارمنی ځکه چې د دوی په نظر دا د دوی روایتي اقتصاد له منځه وړي. دوی وایي دا ټاپوګان چې څنګه دي همداسې دی پرې خودل شي. د جولای په میاشت کې د سند صوبایي حکومت وفاقي حکومت ته په یو خط کې لیکلي وو چې په ځینو ټاپوګانو کې پرمختیایي کار کېدلې شي. خود سند وزیر اعلی مراد علی شاه د اکتوبر په 22مه په صوبایي اسمبلی کې ویل دا لیک غلط تعبیر شوی او وفاق ته هیڅ کله د ټاپوګانو ملکیت او د کار واک نه دی ورکړی. نوموړی په دې اړه زیاته کړه چې که څوک نور شک لري دی کولی شي د وفاق او صوبې ترمنځ ټول رسمي لیکونه رسنیو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ټاپوګانو پر مسله د راپورته شوي جنجال له امله د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اټارنی جنرال سره د قانوني لارو چارو په اړه خبرې کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې لیکلي چې عمران خان د اکتوبر په 22مه په اسلام آباد کې تر دې ملاقات وروسته ویلي چې دا کشاله باید د سند صوبایي حکومت سره په هماهنګۍ حل شي.
د مشال ریډیو د خالی د ورځې 19 پروګرامونه
روشانه مستقبل
په لسنیمو بجو
د کرشې پر غاړه
په دو لسنیمو بجو
سندری جادوګری
په یو نیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دو نیمو بجو
پام کوا
په درې نیمو بجو
د مشال ریډیو مجله
په سلورو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
داس مشال ریډیو ته وګي. اوبدونکو په خیبر پختونخوا کې یو شمېر لوبغاړي وایي د مشک لپاره د دوبو مرکزونو ته په تګ راتګ کې مشکلات لري. دوی د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته ویل وار له مخه یې لګښتونه زیات دي او د مالي ستونزو له کبله د لوبو اړین سامان هم نشي اخیستی. د صوبې د لوبو د چارو ادارې چارواکي د خدینه لوبغاړو د مشکلاتو هواري ډاډ ورکوي. ملیحا امیرزاده موضوع ته کتنه کړې.
په خیبر پختونخوا کې جنکی لوبغاړي وای د لوبو لپاره د تګ راتګ خرچې یې له وسه بهر دي. په پېښور کې د ټینس لوبغاړي اورنج آسیا وای دروازه یې په سلګونه روپۍ خرچ کیږي چې دا لګوره د مشک لپاره سپورتس کمپلیکس ته لاړه شي. دا له حکومت ګیلمن ده چې د دوی د مسلو درد نه خوري. په پېښور کې د لوبو غټ مرکزونه قیوم سپورتس کمپلیکس، حیات آباد سپورتس کمپلیکس، ارباب نیاز سټیډیم او تهماش سټیډیم دي. په دې کې د هر قسمه مسلکي لوبو مثلا د سکواش، ټینس، بیډمنټن، فوټبال او کرکټ لپاره خپل ځایونه دي. په خیبر پښتونخوا او قومي کچه د سکواش په غوره لوبغاړو کې یو سادیا ګل هم ده. هغه وایي جنکې د لوبو په میدان کې نه یوازې په ترانسپورت بلکې نورې ګڼې ستونزې لري. هغه وایي حکومت ته پکار ده چې د جنکو د مسلو د حل لپاره کامونه پورته کړي.
نو داسې ډېر شوزونه داسې دي چې جنکو ته دلته پرووائډ نه دي زه په پیک مانګ یم هغه ټایم دا بار بار ویل چې ګورنمنت ته پکار دي چې جنکو د پاره شي کنه د سیټ اورګنایزیشن جوړ کی چې کوم کې جنکو د پاره دا هلس اویلیبل وي او زموږ کې پکې کې ډیز یا ټالنت دي نو هغه ټالنت سپورټ کول د پاره پیرنټس پرمیشن ورکي خو بیا پیرنټس دومره سپورټ نه ورکول شي خپل لونو ته چې هغه مخ کې راشي هلس پورا کی د ټرانسپورټیشن چې کوم یاري مطلب راوستلو بوتلل نو چې نه کې موستلی شي هغه आवाज نه راتلی شي زموږ علاقې د سدا شي اونن سبا حالات هم د سدي چې هغه ته سکیورټي پکار وي نو د سې مختلف ژوند نه چې هغه اورګنایزیشن جوړ شي او هغه اورګنایزیشن چې دی هغه دا چې نو کو هر څه ډیل کوي ځکه چې هر جن خپل مسله ده څوک لري اوسېږي څوک چا سره پیسې نشته دي څوک لای نشي ټورنمنټ لپاره
د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړي ډاکټر سمیرا شمس د اکتوبر په 22مه مشال ریډیو ته وویل چې دغه مسله د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ته رسولې او غوښتنه یې کړې چې د لوبغاړو لپاره ګامونه پورته کړي او د تګ راتګ سهولت یې ورته برابر کړي
ان سب کا فائنانشل سٹیٹس دا ټولو مالی حالات داسې نه وی چې دا خرچي پوره کړی د سپورتس کمپلیکس تا د دوی یوې دستوري ته ورغلیوم حل تراته لوبغاړو ول چې داسې یو مسله ده هغه وخت ور سره مال وز وک چې زب پر هرو مرو کار کوم نو هغه ورځ می وزیر اعلی سپټول ک بس ورته ملاو شي او لګي پیسې ک هم ترې اخلي نو امید لرم چې د دوی ډېرې مسلې به وسره حل شي
د خبر پختونخوا د لوبو د ډایریکټریټ ډایریکټر جنرال اسفندیار خټک د اکتوبر په 2 تمه مشال ویډیو ته ول وی پدې مسله کار پیل کړی دی او زر بایو رپورت د صوبې اعلی وزیر تبراندې کوي
دغه ایم بی صاحب ډاکټر سمیرا شمس دې یو اپلیکیشن ورکړ یو آی باندې سی ایم سی د ډایریکټریټ جنرال اف سپورتس نا رپورت وخته دی پدې باندې مونږ کار شروع کړی یو خدا د چې په خبر کې زمونږ مختلف سپورتس فیسیلیټیز دي پر زمونږ سپورتس فیسیلیټیز چې دا د سار 7 اوکلاک نه تر ماخام 7 اوکلاک پورې اپریشنل وي نو دې کې ماشومان چې دي هغه مختلف ټایمینګ سره راځي یو خدا قتل غواړي چې آیا دا مشمان د کومنګ د دې لپاره سمور بسس پکار وي آیا د ګورنمنت سره بیا دونه ریسورسز ته دي چې هغه د دې لپاره نوي بسس پرچیز کی یا دا قتل غواړي چې هغه اپریشنل وسنګ وي دا بسس په ټولو ورځ چلی کو نه سپیسیفک ټایمز کې ورچلی نو په دې باندې مونږ یو ګټ هوم ورک ته دا به مونږ بیا مشمان داسې نه دي چې صرف د یوې علاقې ناراضي یا یو روټ باندې راځي هوم ورک پکې ډېر پکار دی چې مونږ دا وګورو چې دا مشمان زموږ سره د کوم علاقې زیاتر راځي نو دا مختلف یو موږ رپورت پېښ کوو وزیر اعلی صاحب ته منسر انچارج ته چې هغه به څه فیصله وکړي نو هغه د کمیټه پالیسی
اسفندیار خټک د لوبغاړو د ګیلو په جواب کې وویل چې دا وخت لوبو ټول مرکزونه فعال او دوی مستحق لوبغاړو ته وظیفې او سپانسرشپ دواړه ورکوي د لوبو ډایریکټریټ د اندازې لمخه قیوم سپورتس کمپلیکس ته د 1500 او 2000 شاوخوا لوبغاړي او تقریبا هم د غشمیر لوبغاړي په هتاباد سپورتس کمپلیکس کې لوبو ته ورځي د محکمې چارواکي وایي په دې کې په کافي شمېر کې جینکې لوبغاړي هم برخه اخلي د خیبر پختونخوا جینکې لوبغاړي وایي کته پنجاب او سند په شان د دې په صوبه کې هم د لوبو په میدان کې د جینکو حوصله افزایي وشي نو دوی نه یوازې په قومي سطحه بلکې په نړیوالو لوبو کې هم ښه کارکردګي ښودلې شي
یاره ګورګینیا د مشال ریډیو را نو راکده
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي
اوهو راو بس سمارټ موبایل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گرگنیا
اولی کا
جی
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوري اختیار اغلا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې
اس مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په پیښور کې د خوراکي توکو دکاندارانو وایي ځلې انتظامیه چې د دوی لپاره کوم نرخونه ټاکلې دي دا د هغو نرخونو په مقابله کې کم دي چې کوم یې دي د لویو کاروبار کوونکو او هول سیلرانو نه اخلي دکاندارانو وایي په سرکاري نرخنامه کې یوازې 10 روپۍ زیاتی شوي نو د هول سیلرانو سره هغه 10 روپۍ زیاتی شوي دي په دې اړه باندې نور تفصیل زمونږ همکار فرخنده اسد نورو چې پیښور کې د دکاندار په غږ پیلېږي
دا داسې
خور چې موږ وکړان خرصول او حکومت په راتلو نو هغه بول چې دا تاسو نامه ولې په 100 روپے کې خرصول مو دي تجار مونږ ته ګران کوزي.
دا په پېښور کې د پایو یو دکاندار محمد کاشف ته چې د اکتوبر پر 1 د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د ضلع انتظامیې له خوا یې د شیدو نوي نرخونه ځکه مسترد کړي چې دوی ته په خپله دغه ګران پریوزي او د پېښور د ضلع انتظامیې په نوي نرخنامه کې قیمت دوی د خوښې مطابق نه دی لګول شوی. له مشال ریډیو سره په خبرو کې محمد کاشف وویل نن سبا هر څه ګران شوي دي او د دغې اثر د دوی په کاروبار هم پرېوتی. په پېښور کې د غوښې یو دکاندار حاجی ابراهیم د اکتوبر پر 1 له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل په سرکاري نرخنامه کې د غوښې قیمتونه زیات شوي دي خو دغه د هغې نرخ په مقابل کې لا هم کم دي په کوم نرخ چې دوی په خپله غټه او نری غوښه اخلي. د پاکستان د شماریاتو وفاقي ادارې د روان کال د اگست پر 3 په یو رپورٹ کې ویلي وو چې په هیواد کې د ګرانۍ کچه د 2019 کال په پرتلا لوړه شوې ده. د شماریاتو ادارې په وینا په 2019 کال کې د ګرانۍ سطح 6.8 او اوس مهال 9.3% ده. د خیبر پختونخوا د سوداګرانو سازمان جنرال سیکرټري او د پاکستان د سوداګرۍ او صنعتونو چیمبر غړي ظاهر شاه د اکتوبر پر 1 مشال راډیو ته وویل باید ضلع انتظامیه او صوبایي حکومت د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت د اړوندو تجارتي ټولنو غړي په خپلو کمیټیانو کې ورغواړي.
کله ریټ تعین کیږي هغه سبوس د سبزی د ریټ تعین گزر ریټ ورکومانو دا غلط شي دا تعین باید د سبزی منډي چې کوم سچویشن دی د سبزی منډي چې کوم انده کې اړتیا وي چاهي ریټ ورکي او دا غیب په مخکې وشي نو بټي دي او دا که څه موږ په رئیس کې ورکو نو چې کوم خلک د رئیس کاروبار کوي کوم کاتاب دی کوم پورټنر دی چې هغه په دې ځای کې کوی دی کې نو هغه بټي اوس دا زو خو د دکاندار نو د زیاتې دکاندار غږ ته نو خبر دی چې ال جنا کوم پرېشته هو ال جنا هو نه شته غټه په پاره باندې څومره کاروبار نو موږ وایو نو ال دغه دا یو د ګورنمنټ
د پېښور د چیمبر آف کامرس مرستیال مشر رحمان ګل د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل باید ضلع انتظامیه یوازې د وړو دکاندارانو نرخنامې ونه ګوري بلکې د خوراکي توکو د لویو کاروباریانو او هول سیلرانو د نرخونو کنټرول ته دې هم پام کوي. بلخوا د پېښور ډیپټی کمشنر په دفتر کې د قیمتونو د کنټرول د مرکز یو مشر او د پېښور یو اسسټنټ کمشنر ډاکټر احتشام الحق د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته وویل دوی د خوراکي توکو د نرخونو د ټاکلو پر وخت ټولو خواوو له مشرانو نه پوښتنې کوي او د مارکیټ مطابق یو څیز نرخ ټاکي.
مونږ هر ورځ د مازیګر 4 بجې غونډه کوو. په دې کې مونږ ګورو چې د څومره خوراکي توکو د کاروبار ځایونه مو کتلي، څومره هول سیل دکانونه مو چک کړي، څومره میلونه مو کتلي، څومره د وړو او د لوی دکانونو قیمتونه مو چک کړي دي. هر سهار مونږ د میوو او سبزیانو منډیانې هم ګورو، د قیمتونو نه ځان خبرو. مونږ کومه کمیټې چې نرخونه ټاکي په دې کې د دکاندارانو او سوداګرو مشران وي. د دوی وړاندې مونږ نرخونه ټاکو. سکال مونږ د دوی خوښې ته پر دې هم کتلی چې ګرانی زیاته شوې، نو چې څومره د دوی غوښتنې وي نرخونه هم هماغه شان ټاکلي چې د خوراکي توکو په ملاوېدو کې مشکلات نه وي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر پر لسمه په خپله ټویټر پاڼه لیکلی وو چې د اکتوبر له دولسمې نه به په ټول هیواد کې د خوراکي توکو د نرخونو د کمولو لپاره ټول ریاستي وسایل کاروي.
د نوي کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مولو کورونا وایرسا ژغورلی شي.
ګوتاس مشال ریډیو ته وګی د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم. او اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی د مشال ریډیو د خبرونې هر ورځ د سهار د 9 نه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنی غاوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شي. اوس ورځو خیبر قبایلی دلی ته، او دغلته کې د پولیسو د یو وجلې شوي پولیس د خپلوانو په ستونزو مبنی زموږ همکار فرات شینواری دا راپور برابر کړی.
په خیبر ضلع کې د ترګرۍ په وخت د وژل شویو خاصدارو لیوي ځواک کسانو کورنۍ غړي وای د نورو بندوبستي ضلعو ځواکونو په څیر برابر مرات او پیکیج نه دی ورکړل شوی، او کورنۍ پینشن او شپېته کلنۍ پورې مقرر شوو تنخواګانو نه هم محرومه دي. دوی وای د پولیټیکل ایجنټ په وخت کې به بچو ته میاشتنۍ معاوضه میلاوېده، خو اوس چې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو دغه ماویزه هم بندې شوی. د جمرود ملک پرویز اپریدی وای زوی د ګوزن زد کمپین کې ډیوټي ورکوله او وسلوالو په نخه کړ، خو تر اوسه بچو ته پورا مرات نه دی ورکړل شوی.
مونږ ته هغه پیکج نه ملاو کم چې نورو فرسونو ته ملاو دی، مثلا کے پی پولیس ته یا ایف سی ته یا آرمی ته. مونږ ته صرف نیم پیکج په نغدي صاحب ملاو دی، نیمو خلکو ته ملاو دی، نیمو ته نه ملاو. ٹوپاک پلا شہید شوئے خو اگو تا بنیادی اگا تنخواہ چھے کم نور فرسونو تا جاری پہ جاری ویش پہ تو کالو پورے بیاش پہ تو کالو نپاس یہ آغم دیا پنشن حاکم وی نو امداغ شہید مونگم غاڑو چھے دا وړو چې څنګه چې نورو فرصونو ته بچو لوای کینو ته هغه د بچو د تعلیم هغه کې حکومت او د ایجوکیشن هم کې وی دا غسی مونږ هم وړو. بل د ډېر داسې کسان شهیدان شته چې هغه دوباره نه دی برتی شوی، هغه په سر کې سړی نیم برتی شوی نیم نه دی برتی.
قومی مشر فیض اللہ جان کو کی خیل وای دی خاصدارو او لیویز زواک امن لپارا قربانی ورکڑی او پکار دا یتیمانو خیالی وساتل شی.
کم شهادت چی شوی دی دا دی ملک او دی قوم او دی خور دا پارا شوی دی، او دا پا دی حکومت باندې لازم دی چی دا دوی دا بچو خیال وساتی. دا دوی چی کم زمون خویند میند دی آغا پا کورونو که ناستی دی، نو دا پا تیر وقت که دا پولیٹیکل انتظامیه پا وقت که دوی تا با یو سکالرشپ ملاوی دو چی پا آغوی با آغو خپلا گزارا که دا ایجوکیشن هیلت یا سکسم پرابلم بچه و نو آغا با پی غریبانو حل کولو. لیکن دیر دا افسوس مقام دی چی کل دا انزمامو شو نو دا طور ناوالی دا شهاتاو آغا پیکیج ختم کرو. نو زد تاسو پا ذریعہ باندې دا اپیل کول غواړم چې هغه زر نظر هغه شی بحال کی او د دوی د یو طریقہ کار جوړ کی او دوی ته پورا مکمل پیکج ور کی، لکه څنګه په یعنی پا پنجاب کے پا سندھ کے پا کراچے کے یا پا اسلام آباد پنڈے کے ور کئی
د خیبر ضلعی پولیس ویاند ظہیر پردے وائی د ضلعی پولیس مشر ڈی پی او اقبال خان د دغه متاثر شو کورنۍ غوښتنې لوړ پوړو چارواکو سره شریکی کړي
چې او دا چې شهید لنګری ورکو دویم داغه شو چې یاره د مونږ تنخواه دې شهید تنخواه دې 60 سالې پورې جاری لګا څنګه کی پی کی دریم صحت او تعلیم داغه دوا چې کم دي دا ویم فری وی درې آپشنو کې مونږ د پی او سی لیټر فارورډ کړی سی ایم ته آئی جی پی په نوټس کې راوستي داغه بس پروسس کم دی هغه روان دی
د پخوانو خاصدارو موجوده پولیسو د ریکارډ تر مخه په دې تیرو لسو کالو کې یوازې په خیبر ضلعه کې څه باندې سلو پورې خاصدار او لیوی ځواک سرتیری وشل شوي او ګڼ شمېر پکې ژوبل شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خپرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خپروي. زموږ ټولې خپرونې، شننې، تبصرې، خبرونه او ویډیوګانې په مشال ریډیو زمون پر ویب پاڼ، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب اوریدای، لوستای او لیدل شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، په کوزه مومند کې یو شمېر خلکو احتجاجي کیمپ لګولی چې پکې دوی دوه لوی غوښتنې لري. د کیمپ ګډونوالو پرون مشال لیدو ته وویل یو خو دوی غواړي چې ضلع ته د وړو پر ځای غنم واستول شي چې په خپله سیمه کې په جرندو کې اوړه کړي. دویم دوی د سیمې په سرکاري ادارو کې د مومندو خلکو ته د نوکرو غوښتنه کوي. چارواکي وایي مومندو ته ځکه غنم ناست وي چې هلته د بجلی کموالي له وجې جرندې مسلسل نشي چلیدی. دوی البته زیاتوي چې په حکومتي ادارو کې د مومندو ځوانانو ته دندې ورکوي. شاهنواز ترکزی تفصیل لري.
د کوزه مومندو ولس غوښتنه کړې چې حکومت دې باید دوی ته غنم ورکړي نه چې اوړه. د غنمو سره به د دوی جرندې هم شروع شي او د اوړو وزن او یا مقدار به هم دوی ته پوره ملاویږي. په یکاون بازار کې د ځای وسیدونکو لخوا یو احتجاجي کیمپ د تیرو څلور ورځو راهیسې روان دی چې پکې دا هم ویل شوی چې د ضلع د کومې نوې سرکاري ادارې غځېږي او غیر مقامي خلکو ته پکې نوکرۍ ملاویږي ولې تعلیم یافته ځوانان ترې محرومه پاتې کیږي. په دې کیمپ کې جلیل مومن هم ناست و.
تیلې جوړیږي د غنمو دا نو چې ملته موږ لاړو نو هغه ویل چې تاسو 250 تیلې جوړیږي. موږ چې دا ویل هغه ویل چې د دې نه موږ 15 فیصد مایده وباسو 12 فیصد نه چوکر وباسو 10 فیصد له خو تاسو وبم ورکوي. هغه ویل چې وبم له ورکو دا قانون دی. نو د دې مطلب دا شو چې سلويخ فیصد زمونږه کوټه چې د مل مالکانو ته د مافیا ته پاتې کیږي.
دی وای چې یوازې د مومندو څلوېخ فیصدي وړو د میلیونو والو سره پاتې کیږي او معلومه نه ده چې دوی بیا دغه وړو آزاد خرڅوي او که څنګه. خو د جلیل مومند غوښتنه چې باید دوی ته د غنم ورکړی شي د محمد نو د قومي اسمبلی غړي ساجد محمد سره مې هم شریکه کړه.
زه به ان شاء الله هیڅ څه د دې څه سره خبره وکم دا کم چې تاسو وی چې را 1800 به 1200 راځي ان شاء الله د جلیل محمد چې څومره کوټه ان شاء الله ټول په ټوله باندې راځي. څو که تاسو چې دا غنم غنم راځي دا غي به تقسیم به ډېر یو مشکله مرحله ده. به زه دا به چې غي باندې یو نوی چې شروع شي چې موږ غنم ملاوي دي د دې نه څه ده څنګه جران دی پاغي باندې دغه دغه به یو بل ایشو به شروع کیږي.
د کم زیاتره سپینګیری راځي چشمیری تر د شلو پورې وي. دلته سپینګیری نور حیات هم ناستو او دوی وویل چې حکومت دې دوی بچول په مقامی ادارو کې نوکرۍ ورکړي او د لاندې ضلعو نه دي باید دغه ضلع د خلک ورونه لیږل شي.
زما یو بچی سوار لسم کړی دی بے روزګاره ګرځي. هغه بل بچی چې مې دین هغه وسو په سوار لسم کې پیپر ورکړي نو کله پیسې د مور نه د غوا د پایو پیسې راوالي او کله زما په جیب کې ګوتی وخی 450 روپۍ پکې هغه ته نوالي. نو په دې طریقه باندې موږ تعلیمونه په بچو باندې وکړل او نوکرو د پاره چې موږ یې پلی وکړو کنه چاله درخواست ورکو نو وی دی که خو میش مخ کی دا درخواستونه جمع شوی دی او میش مخ کی بګی دا نوکری نه شوی دی نو هغه کلاس پور نوکری خو حق ته زمونږه په کار چې خو را لره کی
نو پدی غختنه هم ساجد محمد وویل چې د دوی خبره غختنه مکمل جایز دی په سرکاري محکمو کې نوکری کول د سیمې د تعلیم یافته ځوانانو حق دی او دوی به کوشش کوي چې په سرکاري ادارو کې مقامی تعلیم یافته ځوانان برتی کړي شانواز ترغزه مشاد ریډیو پیښور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمن کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوریدلے اولیدلے شئی